The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زایم سمینه احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر اتنیمې افغانستان کې دي د سحر اته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې د شروع ورځ د جولای د میاشتې 13 نیټه ده د ډیوه ریډیو سارنۍ نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر تازه خبرونه او تفصیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته د امریکا سپینه ماڼۍ وای افغان طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبرونه ورته رښتیا ښکاري د وایټ هاوس ویان اریک شولز د افغان دولت دې دعوې باندې د خبرې کولو نه ډډې کړې چې ګنې ملا عمر دوه کاله وړاندې کراچۍ کې وژل شوی بلخوا پاکستان هم په باقاعده ډول په دې اړه لا اوسه پورې څه نه دي ویلي په خیبر پښتونخوا کې د ټګي ټورې د ښکار 350 پولینګ سټیشنو باندې نن د مقامی حکومتونو انتخاباتو دپاره رای اچول کیږي د پاکستان الیکشن کمیشن د صوبې ټولې پولینګ سټیشنې حساسه ګرځولې دي او ملګری ملتونو د پاکستان نه غوښتلې په هیواد کې روان د پانسۍ عمل دی ودرئ او په دې کې راغلی وروستۍ زیاتوالی یې غندلی دی د ملګری ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي قریبا دا ټولې سزاګانې د نړیوال اقدارو سره سمې نه خوري غوږ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته امریکا وایټ هاوس وایي د افغان طالبانو مشر ملا عمر د وژنې په حقله رپورټونه باوري دي ویاند اریک شولز وایي په دې حقله رپورټونه باوري دي خو د افغانستان په دې دعوو یې هیڅ تبصره ونه کړه چې ملا عمر دوه کاله مخکې د کراچۍ په یو هسپتال کې مړ شوی و هغه زیاته کړه استخباراتي ادارې د دې رپورټونو جایزه اخلي او د هغه د مرګې چاپېره حالاتو ته کتنه کوي خو فلحال هغه په دې حیثیت کې نه دی چې نور معلومات ښکاره کړي افغان استخباراتي ادارې NDS وینا ده چې ملا عمر په اپریل 2013 کې پاکستان کې د ټی بی د ناروغي د لاسه مړ شوی وو د NDS ویان عبدالحسیب صدیقی بی بی سی پښتو څنګ ته ویلي چې دوی سره په دې اقله پاخه رپورټونه دي د دې نه علاوه د افغان صدر نایب ویان د پخوانی افغان طالبانو وزیر او مرکزی شورا یو غړی هم د نوم نه ښودلو په شرط ملا عمر د مرګ تصدیق کړی او دا هم چې هغه په افغانستان کې ښخ کړی شوی د خیبر پښتونخوا د جدا جدا سیمو په پولینګ سټیشنونو کې نن د بیا نه د علاقایي حکومتونو دپاره انتخابات کیږي دغه انتخابات د پاکستان د الیکشن کمیشن د انتظام د لاندې کیږي او مقصد یې په 13 مئی شوي مقامی حکومتونو انتخاباتو کې شوي بې قاعدګیانې سمول دي د ټولې صوبې په 350 پولینګ سټیشنونو کې به خلک رای اچوي د پولینګ عمل سهار 9 بجې نه شروع شوی او ماښام 9 بجو پورې به رواني په پولینګ سټیشنونو د امنیت او د تشدد مخنیوي دپاره الیکشن کمیشن پاکستان وایي هر قسمه ضروري ګامونه پورته کړي دي ملګری ملتونو په پاکستان غږ کړی چې د پانسۍ په سزاګانو دې پابندي بیا پر ځای کړي د یو این د بشري حقونو دپاره های کمیشنر دفتر تر مخه تیر کال دسمبر کې د پانسۍ په سزاګانو لګېدلې پابندي لرې کولو پس وسه پورې 102 کسان پانسۍ کړی شوي د ملګری ملتونو د ماورای عدالت او بې انصافه د مرګ سزاګانو دپاره خصوصي نماینده کریسټوف هینز وایي زه به یو وارې بیا په پاکستان غږ کوم چې پانسۍ سزاګانې دې بندې کړي او د مرګ سزا په ورکولو دې قانوني پابندي ولګوي د ملګری ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون په سکیورټي کونسل غږ کړی چې په شام کې جګړه ختمولو دپاره دی د نوې خبرو اترو په لړ کې د خصوصي استازي سټیفن ډی میسټورا وړاندیزونه اومني د شورو په ورځ ښاغلی بان شورا ته ویلي هغه په دې ډیر مایوسه شوی چې هلته کې د تشدد ودرولو او بشري ستونزې هوارولو په لړ کې پخواني قراردادونو ته هیڅ پام نه دی ورکړی شوی هغه ویلي د څلورو کالو نه د زیاتې مودې نه روان خونړي فسادونو نه پس شام د عالمي ټولنې د ناکامۍ یو شرمناکه علامه جوړ شوی روس د ملګری ملتونو په سکیورټي کونسل کې هغه قرارداد ویټو کړی د کم تر مخه بچي د جرایمو عالمی عدالت کولای شي چې کال مخکې د ملایشیا ایرلاین جهاز پر ډزو راغورځون کې مقدمه کی دغه جهاز MH17 تیر کال په 18 جولای د 298 مسافرو سره د مشرقي یوکرین لپاسه نه تیرېدو چې په میزایل وویشتلی شو ترک جنگی جازونو د شورو پورس په شمالي عراق په کورد یاغیانو بمباری کړي. د وزیر اعظم احمد داوود اوغلو دفتر ویلي د انقره جنگی جازونو په شپږو علاقو کې په نازیونه ګودامونه او غارونه په نخه کړي. د دې بمباری نه څو غنټې مخکې ترک صدر رسب طیب اردوغان ویلي وو چې د کوردانو سره امن برقراره ساتل وس ناممکنه شوي دي. او د سومالیا صدر وایس اف امریکا ته ویلي په ملک د خرابو امنیتي حالاتو د لاسه به حکومت نشي کولای را روان کال عام انتخابات وکړي. د وایس اف امریکا سومالی سرویس سره د شورو په ورځ یوه مرکه کې صدر حسن شیخ محمود ویلي چې موجوده حالاتو کې به انتخابات کول ګران کاری، خو د دې دا مطلب نه دی چې د هغه حکومت خپلې ژمنې پوره کولو کې ناکامه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه دا وړاندې کو. تاسو ته تفصیلي رپورټ د هغه خبر په حواله سره چې پکې ویل شوی وایټ هاوس نن د افغان طالبانو مشر مولا عمر د وجنې په حق له رپورټونه چې کوم دي هغه باوري ګرځولې دي. ویان اریک شولز وایي چې په دې اقله رپورټونه باوري دي، خو نور تبصره د افغانستان د هغه داوو په حواله سره نه ده کړې چې په کوم کې افغانستان وایي چې مولا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې کراچۍ کې په یو تال کې د ټی بي د مرز د لاسه مړ شوی وو. زید خټک به نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبر له تایید وروسته یو امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي داسې ښکاري چې دا خبر باوري دی. د سپینې مڼې ویاند مرستیال اریک شولتنر د شروع په ورځ ویلي چې د امریکا استخباراتي سازمانونه د مولا عمر د مړینې په هکله نور معلومات لټوي. خو دې امریکایي چارواکي د طالبانو د مشر د مړینې د نیټې په اړه او دا چې څنګه مړ شوی سندي ویلي. دنه مخکې د افغانستان صدارتي ماڼۍ له لورې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر کال 2013 کال اپریل کې په پاکستان کې مړ شوی وو. اعلامیه کې ویل شوی افغان حکومت پر دې باوري دی چې د سولې خبرو ته اوس تر هر بل وخته ښه زمینه برابره ده. اعلامیه وایي له همدې له امله پر ټولو ډلو غږ کوي چې له دې فرصته په ګټه د سولې له خبرو سره مل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ویلي دوی خبر دي چې مولا عمر د ناروغۍ له امله د پاکستان یو روغتون کې مړ شوی وو. مخکې د افغان د ولسمشر ویان مرستیال ظفر هاشمی کابل کې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان حکومت د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ویلي حکومت د دغو راپورونو په ارزونې بوخت دی، خو تر اوسه دا خبر نه تاییدولی شي او نه ردولی شي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته ویلي دوی د دې خبر په اړه لال بړپوړو طالب مشرانو سره سلام مشوره کوي او په دې اړه به وروستو خپل غبرګون څرګندوي. د مولا عمر د مړینې په اړه ګنګوسې وروستیو کلونو کې هم په بېلابېلو بڼو خپرې شوې وې، خو پاکستان کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې د استازو ترمنځ تر خبرو وروستو پاکستاني رسنیو دا خبر خپور کړی. د طالبانو مشر مولا محمد عمر په وروستیو کلونو کې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناو، خو د اخترونو په مناسبت به د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپل پیغام خپرو. که څه هم د مولا عمر په اړه ډېر معلومات نه وو، خو د روان کال په لومړیو کې طالبانو د هغه ژوند لیک په 15 ژبو مطبوعاتو ته لیږلی وو. طالبان وایي مولا محمد عمر کال 1980 په لسیزه کې د سویلي کندهار ولایت چای هفت کلی کې زیږیدلی وو. نوموړي له کال 1983 راسې کال 1990 پورې د شوروي ځواکونو پر ضد جنگ کړی، څلور ځلې زخمي شوی او په پای کې یې ښې سترګې له لاسه ورکړي وه. مولا عمر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د القاعدې شبکې له مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې. په کال 1992 کې د طالبانو مشر شو. په کال 1994 کې طالبانو د ته د امیر المؤمنین لقب ورکړو. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه په کال 2001 کال د طالبانو واکمنۍ ړنګه کړه او د مولا عمر پر سر یې $10 میلیون انعام کېښودو.
مولا عمر د مرګ په حواله سره د وایټ هاوس چې کوم بیان وو په دې اړه باندې تفصیل واورېدو. اوس هم په دغه موضوع باندې نور تفصیل چې د پاکستان حکومت په دې اړه سوای او د افغانستان د حکومت په دې باندې څه دریځ دی، نو دغه ټول تپوسونه د چې کوم دی هغه نصیر احمد کاکړ افتخار حسین نکړی دی، دغه تفصیل تاسو وړاندې کوو.
فینن اوس مهمه پختنه دا جوړه شوې ده چې یاره په د باندې رسمي سرکاري په خاصه توګه د پاکستان او افغانستان حکومت سوې. اول د افغانستان حکومت د ریس په بیان کوم چې دوو قوي د هیواد قوي ادارې، یو انډیس نېشنل ډایریکټریټ اف سکیورټي او د افغانستان صدارتي محل چې د ماڼۍ د غوي لخوا بیانونه په دې باندې جاری شوې دي. منګه قتل چې مختلفو مطبوعاتو کې رپورټونه راتلل د انډیس لخوا خدا منل شوې ده چې دی یعنی د دې خبر تصدیق شوه دی چې دی مړ شوه دی، او سرنګ چې تاسو دغه نیټه بیان کړل هغوی هم د قیادی. دویمه خبره بیا د افغانستان د صدر اشرف غنی د دفتر لخوا دغه مړې لخوا چې دی یو بیان جاری کړی شوی دی، او په هغه کې هم دغه تصدیق شوی دی چې مولا محمد عمر د طالبانو مشر دا مړ شوی دی، بلکې په هغه خبر کې خو ورسره دغه خبرې هم لیکلې دي ټولو چې کم دا وخت وسلواله مبارزه کوي جګړه کوي د حکومت خلاف په افغانستان کې د طالبانو ډلې یا کوم نورې وسلواله ډلې دي، نو په هغه بیان کې دا غږ هم پکړه دي چې تاسو اوس دا وسله وغورځوي او د تیر وخت په مقابله کې اوس ډېر خموکی دي د خبرو اترو. خو د پاکستان حکومت یقینا چې ټول مطبوعاتو ګوري دا وخت دا ډېر غټ خبر دی په نړۍ کې، د نیویارک ټایمز او ټلیګراف او د اے پی رویټرز چې څومره خبري ادارې دي غټې غټې هغه هم دغه خبرونه ورکوي، سرنګ چې ما تاسو ته ویل یا تاسو په خپل خبري تفصیلونو کې وړاندې کړل، خو د پاکستان حکومت لخوا په دې باندې څه نه دی ویل شوی.
او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د حکومت لخوا په رسمي توګه په دې باندې څه نه دی ویل شوی، مخکې هم د ملا محمد عمر د مړینې راپورونه راغلي دي او بیا ردونه هم شوی دي. دا ځل څومره امکان دی چې دا به یو کره خبره وي؟
دا کومه پوښتنه چې تاسو کړې یقینا دی او عام اوریدونکو په ذهن کې بدای چې یاره دا خو اکثره داسې شوی دي. یقینا ګوره دا ځل دا خبر بدل دی. بدل څنګه دی؟ اولنې خبره خدای چې دا ډیر په لوی پیمانه دی، خو به داسې وو چې په سباله یا په دوه درې ساعته کې به طالبان یو بیانیه خبره کړله، ٹھیک شو. اوس د کچرې طالبان غنی چې دا دروغ دی، نو د دې خبرې د دروغ ثابتولو لپاره صرف بیانیه به کار نه کوي. دا غي مطلب دا دی چې داسې کم سیسره به خلکو ته راوړاندې کیږي طالبان چې هغه بالکل دوی قانې کی او خلق دغه بل خبر دغه د مرګ خبر چي دي دغه د دغه چي دي دروغ غني او اوس په زړې بیانیه چي دي یقینا نه چلیږي. او ګوره کچره هغه خو عکس جاری شوی دي او ویډیو نه ور کوي، دا سینه به ټیکنالوژي راغلي چې ک زړه دا سی ویډیو یا اډیو کوم او چلیږي خلکې پته لګولې شي په ټیکنالوژي باندې د حکومتونو امریکا افغانستان ټول چې ګنې دا زړه ده، نو یقینا د دې لپاره به چې د تازه والی د هغه د غږ ډیر مهم دی یو خبره. دویم بل دیزل د خبره داسې مهمه که په عمومي حالاتو په نظر کې دې ته تناظر کې وکتل شي نو هم یو ځای نسی، او هغه داسې چې یاره تیر کال یو نیم راهسې منګه ګورو چې طالبان ویشلې شوی ښکاري، خاصه توګه په میدان کې ځنې برخې تللی دي داعش ته، ځنې حکومت سره هم پکې چې دې جوړ جاړې کړې دي، نو یعنی په میدان هم هغه څه نخې نه خاني د دې ښکاري.
بالکل. او یو بل خبره چې یعنی د ملا محمد عمر د مرګ چې کوم راپورونه دي لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان حکومت خو په رسمي توګه دا راپورونه تایید کړي دي، د سولې یو پروسه هم روانه ده. اول پړاو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې د مری په سیلاني سیمه کې د افغانستان د حکومت د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ سوي، او دویم پړاو بیا ټاکل شوی دی چې د دې راتلونکي جمعې پر ورځ امکانات دي چې ودی سي هم په پاکستان کې په دې خبرو اترو به څومره غیظ وي.
یقینا نصیر احمد کاکړ صاحب ډیور اډیا وریدون کی او کتون کی باغوی هم په دې سوچ کوي چې را دا خبر خو په داسې وخت کې راغلو چې ځنی خبرې به اوس ته جمعې پورس یعنی سبانه بل ورځ لکیږي او سې یو پړاو شوه هم دی. خو کومنګ وګورو د دې اثر به په دې شکل کې وي چې د طالبانو ورسته چې کم دریس په دغه خبرو راغلې دي، نو یو اړه خدا منلې ده منظوری هم ورکړی ده او وایي چې خبرې کوي په هغې کې د ملا محمد عمر رای هم په هغې بیا بیان هم راغلی. خو که بل اړخ ته موږ وګورو نو بیا د قطر دفتر دا وایي چې یاره د خبرو اترو اختیار خالي زموږ سره دی او دغه خبرې چې دي نو دغه رښتیا نه دي. نو که وکتلی شي یو تقسیم پکې ښکاریږي یقینا. اوس دې کې یوه خبره بله دا ده چې یاره د طالبانو مشري خو د کال 1992 نه یعنی تر 23 کالو پورې تقریبا شاوخوا ملا محمد عمر کوله. دوی داسې ښکاریږي چې ځان لپاره به اوس چې کوم دی کوم بل مشر جوړوي یا او هغه به څومره پورې دا هر څو ساتل شي ځکه چې دومره موده هغه د دوی مشر او یو تن چې دی نو ساتل شوی.
بالکل.
د دې سره سره زه به دا ووایم چې یوه بله غټه خبره دا کېدی شي چې د طالبانو کوم تحریک دی د وړاندې نه تقسیم شوی دی نو چې که تقسیم دی او هغې کې ځینې ډلې په داعش کې هم چې دی نو ناستې دي.
بالکل افتخار حسین صاحب، تاسو خو ډېر په تفصیل سره هم دا خبرې موږ ته اورېدونکو ته وکړې. اوس به راځو وبګورو چې په دې حواله سره په ټولنیزو مطبوعاتو کې او په خاصه توګه په ټویټر باندې څرنګه ټویټس راغلي دي دغه به هم قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوو. یو ایس اے ټوډی تاسو
هم ښکاریږي چې ریپورټ طالبان لیډر ډای 2 years ago او دغه چې دی د یو ایس اے ټوډی دا د امریکا د انګریزي ژبې یو ورځپاڼه ده، الجزیره انګلش، سی این این چې دی دغه دا ټول چې دی نو خود لیکيږي. بیا د نیویارک ټایمز دا په سکرین باندې زمونږ اوریدونکي، چاینا زنوا نیوز ایجنسی، بریکینګ نیوز، دغه ټول چې دی
ما خیال دی چې ټول د بریکینګ نیوز په توګه ورکړي
او دا غټ غټ خبريالان فرید زکریا دغه هم پکې زوینه
ماده سی ان ان سره دی،
سی ان ان سره دی، د پاکستان طاهر خان، طاهر خان د بی بی سی لپاره کار کوي او زبدا وای ما چې
دغه اړخ باندې دی ان ڈی ایس د ویاند په حواله سره ورکړي چې کنفرم کړي چې د کراچي په
سره اکثر په دې باندې خبرونه هم جوړي. ای پی د نړۍ یو غټه خبری نیوز ایجنسی ده، د امریکا ده، اسوسییټډ پریس، نو هغه هم سپوکس مین چې د ملا عمر ډاید ان هاسپټل افغانستان کې چې کوم
چارواکي دي. بالکل، څنګه چې هم ان ڈی ایس کومه خبره کړې ده. ډیره مننه افتخار حسین صاحب او کور مو ده.
مننه.
مننه.
خیبر پختونخوا کې په جدا جدا سیمو کې په تقریبا 350 پولینګ سټیشنونو باندې نن یواره بیا د مقامی حکومتونو د انتخاباتو لپاره رای اچولې کیږي. د دې په دې حواله سره تفصیل اورو چې کمی کمی پولینګ سټیشنونه دی ولته کې څه قسمه تنظیمات اغستې شوې دي، نو دغه تفصیل به تاسو ته وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن ویان سہیل احمد خان تر مخه د مئی 1.5 نیټې باندې شوی انتخاباتو په محل راپور کړل شوی تشدد او بد تنظیمه نه دوباره کېدل لپاره ټول ضروری ګامونه پورته کړل شوی دي. نو موږ زیاته کړی چې د رای اچولو پروسې په محل باندې امنیت پر ځای ساتلو لپاره پولیس او امنیتي چارواکي ولاړوي. دغه چارواکي ویلي چې 1,015,600 او 2,055,203 رجستر خزي با قبول شي چې د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکړي. غلی سہیل دا هم ویلی چې د رای اچولو پروسه به د نن سهار 2 بجو نه تر ماخام 2 بجو پورې روانه وي. په دغه مکبه نږدې 360 پریزایډینګ افسران، 3,800 مرستیال پریزایډینګ افسران او 1,290 د پولینګ افسران په ډیوټي باندې موجود وي. د خزو په 1.5 مئی باندې ترسره شوی بلدیاتي انتخاباتو کې د رای د اچولو د حق نه محروم کولو راپورونو په حقله د الیکشن کمیشن اف پاکستان دغه چارواکي ویلي چې د 2,100 د اوټونو بوتونو سره 100 پولینګ سټیشنونه یوازې د ښځو لپاره بیل کړی شوی دي. نوموړي دا خبره هم په ګوته کړې چې 14 یونین کونسلو کې به بیا نه د انتخاباتو دغه پروسه ترسره کیږي. اخوا د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر مطبوعاتو ته د خبرو په محال ویلي چې په ضلع کې 80 پولینګ سټیشنونه تر ټولو زیات حساسه ګرځولي دي. ولې د سوابې ضلع ډیپټي کمشنر متی الله خان وایي چې په سوابې کې یوازې 8 پولینګ سټیشنونه تر ټولو زیات حساسه ګرځولي شوی دي. په شروع کې د پیښور ډیپټي کمشنر لخوا په سټیشنو باندې د خبريالانو په موجودیت بندیز اعلان کړی شوی و. د دې خبرې پخلی د یو سرکاري ویاند لخوا شوی و او ویلي و چې د دې ګام مقصد امن او ثبات یقیني کول دي. خو د خبريالانو لخوا د غوسې او بیا بیا غوښتنو وروسته دغه بندیز بیا وروسته د ډیپټي کمشنر لخوا پورته کړی شوی دی. اخوا په هنګو ضلع کې انتظامی نن ورځ د عام ولس لپاره د چټې ورځ اعلان کړی. د هنګو ډی آر او سید مجیب الرحمن تر مخه د ټل تحصیل یوازې په 3 پولینګ سټیشنو باندې به رای اچولي ولی کیږي چې پکې یو په کربوغه شریف او دوا د دوابې په یونین کونسلو کې دي چرته چې دغه یو سل سلور سل وختم لګول شوی دا خو د هنګو ډی پی او انور سید کندی وای چې په دې موخه به په لوی کچا د پولیسو نفری پر ځای وي د دې سره سم په ډی آی خان کې هم دفا یو سل سلور سل وختم نافذ کړی شوی چرته چې با په اتو پولیس سټیشن باندې بیان د رایه چونې د عمل تر سره کیږي
ملګری ملتونو په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د پانسۍ په سزاګانو دی پابندي بیا پر ځای کې دا پابندي تیر کال دسمبر کې د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې نه پس د وخت حکومت لری کړی وو او مقصد یې دا وو چې د دې په ذریعه باندې چې کم ترهګر دی یا په ملک کې ترهګری روانه ده نو د دې مخنیوي وکړی شي خو تقریبا څه یو دوه درې ورځې وړاندې رویټرز خبری ادارې هم خپل یو رپورټ کې دا خبره کړې وه چې حکومت خو ترهګری ته او ترهګرو ته ماته ورکولو دپاره د پانسۍ په سزاګانو باندې پابندي لري کړې وه خو چې کمی د پانسۍ سزاګانې د تیر کال دسمبر نه وسه پورې ورکړی شوې دي په هغې کې په شپږو کې یو کس چرته د ترهګرۍ سره تعلق لري او نور چې کم پنځه کس ساندی هغه د نورو جرمونو سره نورو جرمونو سزاواری او غیتا پانسی ورکړی کیږي یعنی ترهګری هغه جمنه چې ترهګری ته ماته ورکولو چې کوم جمنه حکومت کړی و هغه پوره کیدونکې نخکاری نور تفصیل په دې موضوع باندې د محمد عالمگیر ناورو
ملګری ملتونو پاکستان نه غوښتلی چې د پانسۍ په سزا عمل درآمد د اودروي او د پاکستان لخوا قیدیانو ته د مرګ سزا کې زیاتوالی په سختو ټکو غندلی دا خواست په داسې حال هم راغلی چې پاکستان تر اوسه یو سل او دوه اتیا کسانو ته د مرګ سزا پوره کړې تیر دسمبر کې د پاکستان حکومت په دې د عمل کولو فیصله کړې وه پاکستان کې اته زره قیدیان د مرګ په سزا سزاوار شوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره های کمشنر لخوا دغه خواست کې ویلي شوي په پاکستان د وړاندې په شان بیا دا غږ کوي چې پانسیانو سزا پوره کولو نه د لاس واخلي غرض دا چې دا د ختمه کی دا خبره د ملګرو ملتونو د غیر قانوني او بې انصافه سزاګانو په اړه خصوصي نماینده کریسټوف هینس کوي دی وای نورې پانسیانې به هم راتلونکي روزو کې ورګولي کیږي او دې کې ډېرې د نړیوالو اقدارو وانی پوره نه پریوزي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وای دوه مجرمان چې د پانسۍ په سزا جیل کې پراته دي معذوران دي دی وای موږ په پاکستان غږ کوو چې عبدالباسط او هزار حیات نومي کسانو صحت ته دې وګوري او دغه شان د نورو قیدیانو نفسیاتي بیماری دې هم پام نه غورځوي پاکستان کې د کال 2008 راهسې په پانسیانو پابندي وه خو تیر کال د پاکستاني طالبانو لخوا د یو سل 50 نه زیات ماشومانو استادانو او نورو کسانو پېښور آرمی پبلک سکول کې د حلالولو وشتلو او په بمونو الوزولو پس پاکستان د پانسۍ نه پابندي اوچته کړې وه په پاکستان د نیوکې هم کیږي چې د چا د لاسه دا پابندي اوچته کړې شوې پاغې کې هم خالی د پخوانی فوزي امیر او صدر پرویز مشرف باندې د بریدونو ککړ کسانو بیرته ځینې مهم طالبان مشران یې نه دي پانسي کړې ولی نور کسان پانسي کوي چاته چې عادي عدالتونو سزاګانې اورولي او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په مرګ ککړ ممتاز قادری په شان نور تندرو په جیلونو کې په آرام روټه ماتوي د رایټرز خبری ایجنسی لخوا شوی یو وروستی تحقیق وایي په هر پانسی شوي شپږو کسانو کې خالی د یو کس تعلق ترهګرۍ سره پاتې شوی د راپور تر مخه په قانون د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي معاون اشتر اوصاف علی وای د پانسیانو سره ترهګر ویریدلی او ترهګر بریدونو کې کمی راغلی د کال 2014 پړومبه شپږو میاشتو کې 900 یا پاکستانیان د ترهګر بریدونو ښکار شوو ولی اخري شپږو میاشتو کې 900 کسانو ژوند له لاسه ورکړې دغه شان سخت کال په ډومبې شپږو میاشتو کې 612 کسان د ترهګرۍ ښکار شوي خو بیا دلته سوال د ضرب عذب عملیاتو هم جوړیږي چې پانسیانې کو موثره دي نو د فوزي عملیاتو بیا ضرورت سو او کنه دا کمی د فوزي عملیاتو د لاسه د وسلوالو د منصوبې د ځایونو کمیدو له لاسه راغلی د خبري ایجنسۍ د راپور تر مخه شرخوخي طالبان هم دغه بیان پورې خندا کوي او وایي چې موږ ځان الوزولو شو نو پانسۍ نه به ولیریږو یو جګ پوړې پاکستانی چارواکي دغه راپور کې د نوم نه ښودلو په شرط دا هم وایي چې پانسیانې د بقار اولس د زړه یخولو لپاره شروع شوې وې خو زړه پورې ترهګر ډلو ته څه نه دي ویلې شوې دا هم یاد ساتل پکار دي چې پاکستان کې ډېر ترهګر ډلو فوج سره نږدې تعلقات دي او په پاکستان فوج تور دی چې دوی د خپل مقاصد لپاره د غډلې پکاروي او کله چې دوی کسان گیر شي نو پانسی ورکول به حکومت ته ډیر ګران وي. راپور وړاندې وایي په دې خبره د پاکستان فوج ورته خپل موقف نه دی ویلی. کوسو هم پاکستان د قتل اقدام قتل اغوا او نور جرمونو باندې ککړ کسانو پانسیانی شروع کړي، خو قتل دادی چې د سلويخ زره نه زیات پاکستانی ولس پولیس او فوجیانو او خصوصا پښتنو په مرګ ککړ گیر طالب مشرانو طالبانو او دوی مرستیالانو ته به کله پام کیږي. تیر شپږ میاشتو کې ورکړې شوی پانسیانو سره پاکستان د چین او د ایران پس اوس په دریم نمبر راغلی.
مطبوعاتی کتنه نن میډیا کوم خبرونه راځي ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو مختار خلیل ناوړی.
ترکی مشرق وسطا کې د دولت اسلامیه یا د آی اس آی اس خلاف فوجي عملیاتو ته لاس اچولې دی او د نیټو اتحاد ټولو نلوي غړي ملک امریکې لې په شام کې د دولت اسلامیه په مورچو د هوایي حملو د پاره خپل یو فوجي هوایي اډه هم ورکړی ده. خو ترکی په دولت اسلامیه بمبارۍ شروع کولو سره سره قطبی عراق کې د بلتونخواخو کردانو د جنگی تربیت په کیمپونو هم حمله کړې دي. یاد دی وی چې کرد د سیمې په څلورو ملکونو ایران عراق شام او ترکو کې تقسیم پراته دي او د ډېرې مودې نه ځان له د یو آزاد ملک جوړولو الی ځلې شروع کړې دي. د کردو ځان له د یو بل ملک جوړولو د هلو ځلو د ټولو نه زیاته زورونه ترکی ته رسي او همدغه وجه ده چې ترکی د کردو د آزادۍ د تحریک په چقولو کې د ټولو نه وړاندې او سختدری دا ملک دے. دا مشرق وسطا پا موجودہ حالاتو کی دا ترکی پا حکمت عملائے نن دا امریکی و دا یورپ پا گنو اخبارونو کی تنقیدی و تجزیاتی رپورٹونا مضمونونا و مقالی خوریشی ویدی. د دولت اسلامیه خلاف د ترکی د فوجي کار روایه په باب له د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې د چاپ شوی رپورت سرخط ته چې په هوایی حملو کې د ترکی برخه اخیستل د کوردو دولت اسلامیه شام او د نیټو د پاره سمانه لري. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په دې موضوع خپل یو اداریه لیکلی ده. د اداریه عنوان دی د شام د جنگ په باب له د ترکی په دریس کې بدلون. دغه شان د امریکای د ویب پاڼې مشهور اخبار فارن پالیسی د مشرق وسطا په موجوده اړی ګړی کې د ترکی پر ادانګلو یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخی ده آیا امریکای کورد خرڅ کړل. اول د نیویارک ټایمز د اداریه لند شان حال. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې ترکی په شام کې په دولت اسلامیه په حملو کولو او امریکانو فوزی هوایي جازونو له خپل خاورې نه په دولت اسلامیه د حملو کولو په اجازت ورکولو د شام په خانه جنگي کې ځان ککړ کړی دی. د دولت اسلامیه خلاف د ترکی د فوزی عملیاتو نه تمه کېده چې د آی اس آی اس خلاف هلې ځلې به اوس باردار شي، خو د ترکی په عملیاتو کې د یو خطرناک عمل له سببه دا ټول حالات ډېر سنگین صورتحال اختیارولې شي. ځکه چې ترکی دولت اسلامیه سره سره د جمعې په ورځ د کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کے کے په کیمپونو هم بمباری کړې ده. فارن پالیسی په دې موضوع خپل تفصیلي مضمون کې لیکلی دي چې د عراق په قندیل نومي غرونو کې د کردو په کیمپونو د ترکی د بمبارۍ نه معلومیږي چې امریکا د دولت اسلامیه خلاف په جنگ کې د ترکی ځان سره په شاملولو په سخته مخمسه کې پریوتې ده. فارن پالیسی لیکي چې امریکا دولت اسلامیه د ځان لپاره لوی خطر تصور کوي، خو د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د دولت اسلامیه خلاف د جنگ په ترڅ کې خپل ټول پام کورد جنگیالو ته ګرځولی دی. چا چې د جولای په 28 تاریخ د دو ترک پولیس افسرانو د قتلولو ذمواري قبوله کړې ده. د امریکای چارواکو دا خبره منلې ده چې د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې د ترکی ځان سره شاملول یو نازکه او ګنجلکه معامله ده. امریکایان وایي چې دوی ترکی ته پکلکه سره ویلي دي چې د کوردو د پی کے کے پارټۍ په معامله کې د لږ د زغم نه کار اخلي. امریکانو چارواکو دا هم ویلي دي چې د صدر اوباما حکومت په شام او عراق کې کورد ملیشا د ځان لپاره ډیره اهمه ګڼي. د اوباما حکومت د یو چارواکي وینا ده چې امریکا و کورد ملیشا چری هم یوازې پرینږدي. خو فارن پالیسی د اوباما حکومت د یو نامتو مخالف د ریپبلیکن پارټۍ د سینیټر لینډسی گراهم بیان نقل کړی دی، په کوم کې چې گراهم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د صدر اوباما د شام د جنگ د ناقصې تابعیا کولو له سببه به دا جنگ نور زیات خوریږي. د کوردو خلاف د ترکی فوجي کار روایه فائده به صرف دولت اسلامیه او د شام بشار الاسد ترسی او په دې به عقوبت د امریکای قامی سلامتیا ته نقصان رسی.
وایس اف امریکا ټی ریډیو سره نه خبرونه هم دلته کې سرته رسیږي. په لک سات کې به چې دغه خبرونه سرته ورسیږي تاسو به په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماخام شپږ بجې به د ډیو ریډیو ټول همکاران یو وار بیا د تازه خبرونو خوندور پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي، او د شپې په لس بجې بیا د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروئ. تر هغه وخت پورې تاسو نه د ډیو ریډیو د سحر ټیم همکاران اجازه غواړي. تر لا پامان.